سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري خبرونه تموز فريد سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت تر کله کوم مجله په خبرونه پیل کړو. د روغتي نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وايي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته روغتي سکتور تر بل هر سکتور زیات زیانمن شوی دی. د دې سازمان پر اساس افغانان اوس د روغتي په برخه کې پر بشري مرستو متکی دي. د روغتي نړیوال سازمان پرون د افغانستان د روغتي وضعیت په اړه خپل راپور کې ویل د روغتي نړیوال سازمان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ډیرو محتاجو کسانو لپاره روغتي مرکزونه جوړ کړي دي او تر 2,00,000 ډیرو کسانو ته یې طبي خدمات وړاندې کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي دروایي د جاپان او اروپایي ټولنې په مرستې په افغانستان کې شپږ 50,500 تنو ته حرفوي زده کړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دې پروګرام کې به د ښځو او ماشومانو د ظرفیت لوړولو ته پام زیات کړی دی. طالبانو په هلمند کې خلکو ته خبرداری ورکړی دی که تراوت ورنشي لکس لمل سره به مخامخ شي. د خبرداری د هلمند د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست په یو رسمي اعلامیه کې ورکړی دی. د اعلامیه چې د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري هم خپره شوې ده، د دغې ولایت د ټولو جماعتونو امامانو ته پکې خبرداری ورکړل شوی دی چې د سیمې اوسیدونکي تراوی کولو ته اړ باسي. د پاکستان د مالی لپاره د دولت وزیر عائشه غوث وایي چې د پیسول نړیوال صندوق سره د راپور پاړه د پور پاړه موافقه د باور د نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري، له ډېرې مودې راهیسې د پیسول نړیوال صندوق سره په خبر بوختی چې نور پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلمان یوې کمیټې ته وویل چې د پور مسله د اعتماد نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده. پاکستان وایي چې د پیسول نړیوال صندوق څخه د 6.5 میلیارد ډالر پور د سلو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه هم پوره کړی دي. د متحده عربی اماراتو دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زید خپل مشر زوی د ابوظبي ولیعهد وټاکه. محمد بن زید یو کال مخکې د متحده عربی اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عربی اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د محمد بن زید ورور شیخ منصور بن زید آل نهان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی. او دا کرکټ غوره لیگ د هند کرکټ غوره لیگ نن جمعه د دغه هیواد په احمد آباد کې د ګجرات او چنئی سپر کینګ لوبډلو په مسابقه پیلېږي. سکال په دغه لیگ کې 15 افغان لوبغاړي راشد خان، فضل حق فاروقي، رحمان الله ګورباز، نور احمد نکروال او نوین الحق لوبېږي. د هند په غوره لیگ کې 14 لوبډلې برخه لري. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د ایمرجنسی روغتون او د روغتیا ناورین بشری مرستو او نړیوالو روغتیا په برخه کې خونیز او ترنیز مرکز د یو ګډ راپور مندنخي چې په افغانستان کې میلیونونه ناروغان مجبور دي چې هر ورځ له خوړو او درملو یو وټاکي. د چولې په افغانستان کې زیاتره خلک د ناروغۍ سره مخ دي. آیا اقتصادي ستونزې ډېرې دي که ناروغۍ په افغانستان کې ډېرې دي؟ وړاندې به په یو ډاکټر سره په دې موضوع خبرې اترې ولرو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال عبدالکبیر یو ځل بیا د ملګرو ملتونو له چارواکو غوښتي دي چې د دوی سره دې تعامل وکړي. دا چې د ملګرو ملتونو چارواکي څومره به آماده وي چې طالب حکومت سره تعامل وکړي په دې اړه هم درته راپور لرو. همدارنګه طالبانو په بدخشان کې د صدای بانو سیمه ییز راډیو خپرونې بندې کړې دي. چې علت یې څه ده په دې به هم درته راپور لرو. او په نړیوالو مسایلو کې به دې ته تم شو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ رسمن تورن شوی او د محکمې لپاره نیویارک ته بلل شوی. دا چې په څه تورن شوی دی دا به هم درته په راپور کې ولرو. نور مطالب هم درته لرو. مرسی هم غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ایمرجنسی رختون او د روغتيي ناورین بشري مرستو او نړیوال او نړیوالې روغتیا په برخه کې خونیز او ترنیز مرکز د یو ګډ راپور مندنه خي چې په افغانستان کې میلیونونه ناروغان مجبور دي چې هر ورځ له خوړو او درملو یو وټاکي. په همدې تړاو امید زهرمل سره مل شوی. زهرمل صاحب ستړي مشي، په خیر راغلي. تاسو ته وایي چې په دغه راپور کې د افغانستان په اړه نور څه ویل شوی دي؟
بله، دا راپور خورا لړزون کړي. په دې معنی باندې چې پایل یا ارقام چې په دې راپور کې خبرې شوې دي، هغه خې چې د افغانانو لډلی میلیونونه کسانې د ورځې د دوه انتخابونو نه باید یو انتخاب وټاکي، یا دا چې خواړه ځان ته واخلي او یا درمل، ځکه ناروغۍ په افغانستان کې زیاتې دي او بشري فاجعه عملاً روانه ده. د دې راپور پایلې چې پرون پنجشنبې خبرې شوې دي، راغلي دي چې پکې د اتلس ولایتونو کې 2300 کسانو سره خبرې اترې کړي، خو د پختل شوی یو لډلې نه په هرو دوو نفرو کې یو نفر ورته ویلي دي چې په تیر یعنی 2021 اګست راهیسې تر اوسه پورې چې کله طالبان په افغانستان واکمن شوي دي، روغتیايي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله د دوی یا د کورنۍ غړی مړ شوی او یا یې کوم ملګری مړ شوی دی. همدارنګه له پختل شوی یو دوه ویلي دي چې کله چې درمل اخري نو بشپړ درمل نه اخیستل شوی نشي اخیستلی. نیمایي نور ویلي دي چې انتخاب یو لري، یا خواړه یا درمل. 15% نور بیا خلکو پیسې پور کړي ترسو درمل واخلي او هغه ستونزه چې دوی لري د روغتیا په برخه کې هغو ته ورسیږي. د راپور په برخه کې یو شمېر نورې جزئیات هم رانغاړل شوي دي، او هغه د امیدوارو مېرمنو په برخه کې دي چې د مراقبت صحیح مراقبت اسانتیاوې نه لري. ډېری یې کله چې د زیږون لپاره روغتیايي مرکز سزي په لار هم دي، او حتی له ولادت وړاندې کوم مراقبتونه چې دي ډېر یاغوی ته هیڅ لاسرسی نه لري تر دې چې د زیږون تر وخته پورې. بیا ځینې وړاندیزونه کړي دي، هغه له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه کړې ده چې مشخصه بودیجه د 2 کلونو لپاره د افغانستان روغتیايي سکتور ته بیله کړي، خو ځینې ظرفیت اړتیاو ته په کتو باندې اول دا چې ظرفیتونه لوړ کړي، سیستم باندې کار وکړي چې وشي کولای په سم ډول باندې خلکو ته لاسرسی، هغه کې تخصصي برخه کې د خلکو لپاره چې عملي زده کړې دي زمينه سازي وشي، او تر خوای افغانستان اولویت ته بیرته راشي د نړیوالو په برخه کې. د دې راپور ترڅنګ د راپور د چمتو کېدو په محل په افغانستان کې د نن عملاً خلکو سره خپل ازادي رادیو هم خبري وکړي، او دا قصې کولی چې هو همدغه حالات دی. یوې میرمنه چې تقریبا 10 کال کېږي په بستر پراته ده، وایي په وروستیو کې د دې پیسې نه لري چې جیګه شاته ماینه وکړي، او یو عادي درمل چې 15000 تر 6000 افغانۍ د کول شي درمل نه وشي، هغه ته هم لاسرسی پیدا کړي. روغتیا پالان هم په همدغه نظر دی، وایي چې څوک ورته ورځي یو غوښتنه ترې کوي چې معاینات هم ورته کم وکړي، یا به معاینه کوي یا به درمل اخلي، او درمل په بشپړ ډول نه، یوازې دومره چې وشي کولای د لږ وخت لپاره د درمل نه وکړي. خو د ډیرو نورو کیسې داسې دي چې هغوی د یو توانایي هم نه لري چې وایي واخلي او یا خپل معاینات وکړي.
ډېر زیات مننه کور ودان امید زهر ملو چې د ایمرجنسی روغتون او د روغتیايي ناورین بشري مرستو او نړیوال روغتیا په برخه کې خونیز او چرنیز مرکز د هغې راپور پاړه چولې په افغانستان کې میلیونونه ناروغان مجبور دي چې د خوړو او درملو ترمنځ یو وټاکي. موږ سره جزئیات شریک کړل په همدې موضوع تم کې ګو روغتیا پال نجیب الله زخیلول هم را سره مل شوی دی. زخیلول صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي. تاسو هم راپور واورید کبه پیل کړه ته دا وایي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزو سربیره ولی زیاتره په لرو پرتو سیمو کې په ټوله کې په خارونو کې ولی خلک ډیر مریضان کېږي؟ علت څه ده؟
مننه ستړي مشه ټول. دلته په افغانستان کې تر کومه چې زما تجربه ده، او د افغانستان خلک چې دي په اکثره ناروغیو کې دوی ډیر زیات په دوا باندې اتکا کوي، در په دوا یې غونډه ملا په دوا تړلې وي یا درملو ته ډېره دغه کړي وي. دا هغه څه دي چې دوی یو قسم اعتیاد حاصل کړی دی د درملو. دغه مخکنی د زهیر مل صاحب راپور پر بنسټ وایم موږ، او بل د تاول د ناروغیو چې ولې ډېر ناروغ کیږي په افغانستان کې په دغه هوا ککړتیا چې دا څو برخې لري. یو هغه هوا ککړتیا ده چې د موټرو غاسونه دي، د فابریکو شتون دی، او یا د ځنګلونو وهل دي. بل برخه د په دې اخر څلوي تو کلونو کې ډول ډول د وسلو استعمال دی چې دا مستقیم ډول د انسان پر روغتیا باندې تاثیر لري، او لدې سره بل ستره جنجالي زما موضوع چې زما د مسلک سره چې سپورت او تبابت دی چې زپه کې د غلرمه اغه دا دی چې زمونږ خلک چې دی سپورت ته په ډیر سپک سترګو ګوري. مثلا فعالیتونه چې دی سپورتي فعالیتونه دا ډیر نه کوي. زه کامدل ته په دی اروپا کې خپل افغانانو ګورم، او یا مثلا په افغانستان کې بچما ولیدل دوی یوازې غټ کاری دا دی چې دوی تر بازار پورې پیدا لاړ شي او ډوډۍ خوري، او بس اماغه په ډوډۍ تر مهال نو صحیح قسمه دا د ناروغي اغه اساسي بنسټیزه جنجالیزه خښتې دي. دا باید ونړیږي دا چې څنګه باید ونړو دا یو تعهد ته ضرورت لري او هغه تعهد دا دی چې موږ باید هغه چې زمونږ په وس رسیږي موږ په دې وس نه رسیږي چې ځنګلونه وهل مانی کو ځکه دا یو مافیا ده زمونږ په دې وس نه رسیږي چې خراب موټر واردول مانی کو دا یو مافیا ده زمونږ په دې وس نه رسیږي چې فابریکو خاوندان دې ته وادار کو په افغانستان کې د خښتو بټې جوړې شوې دي دا په پاکستان څخه راوارد شوی کلچر دی دا موږ په دې وس رسیږي چې خپل اولادونه د زین خړو د نه خړو ته وهڅو زمنګ پدی وس وسېږي چې خپل ځان فعالیت ته وهڅو زمنګ پدی وس رسېږي
ځکه دلته دا موضوع مزه کې تاسو خړو ته اشاره وکړه په خپل پروختیا کې د سالمو خړو رول څومره د افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي څه فکر کوي دا چې په کافي اندازه دوی خوړنه لري د په صحت تاثیر نه کوي
د روغتیا لپاره دوه اساسي جزونه ډیر زیات مهم دي په عموم کې کوم غلار شو وس مثلا دریشه دربخانه دریشه نه ډیر زیات مهم دي که تاسو مثلا یو د شکر ناروغ راوخلی هغه ته درې خبرې ډاکټر کوي د ژوند طرز دې بدل ک خواړه دې منظم ک او درمل دې په وخت واخله څه دا یو مسله ستغدی یو کونچ ته نزل ریکوم در درمل زه د خپل ولستم چې غریب دي درمل ته بس نه رسیدي کچیرته دوی د ژوند طرز کې تغیر راولي او خواړه منظم کې مهمه نه ده چې دوی د غوخه اوخري ورج دي اوخري ګوري تاسو وګورئ زبرسون زما عادي چې کم رقم ترکاری په خوله غزما مورم په خي زما مور چې څه رقم ترکاری په خوله غزما د کورنۍ ټول غړي ماس په خي هیڅ نه وخت پکې نشته ډیر غوړي ډیر مصالحې ډیر پیاس ری کی دا نو هیڅ قسمه سي دغه نه لري فائدہ نه لري دا اسی داري چې ګیډه پیډه کیږي مهمه نه ده مهمه ګوره کدا ټینډې وی کې پانجان وی کالوغان وی دا کته په طریقې سره پاخه کې نیمخه می پاخه کې پاغه وصول سره پاخه کې ډیر غوړي پکې استعمال نه کې ډیر مصالحې پکې وانه چې نو ته کولای شې د یو لړ ډیر ناروغي نه پکې دغه مثلا ګوره د ډیر غوړي استعمال چې د زړه او د سږو په ناروغي کې د زړه او درګونو په ناروغي کې بارز رول لري او زمون خلک د غوا غوړي خوري چې دا 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 د ناروغي د زړه د ناروغي لپاره بيخي کفر دی کفر
یعنی سپټوله کې سالم خوړه په افغانستان کې موږ خلکو ته څه توصيه کول شو افغانستان داسې یو هیواد دی چې هلته خلک د فقر سره مخامخ دي او لوګه پکې ډیره ده اوس مهال کې داسې څه خلک کول شي چې هم په کافي اندازه خوړه شته تاسو یادونه کوي چې صحیح خوړه دي دا واخلي او هم هغه اقتصاد چې د دوی ضعیف ده هم هغه ته رسیدنه وشي
وچا ډوډۍ او مثلا الوغان او شنه سبزی او لمر دا هغه څه دي چې د انسان د ژوند د ټولو ناروغیو د منځوړلو به ګناګار شمه یلک به دروغجن شمه خو ولې د 80% ناروغي ورسره سپورت کول فعالیت کول د دې ټولو ناروغي مخرج ګوري زه درته د یو علمی مجلې یو ته ایسایا وایم چې مالی دا وسته خپل مقالې نه راوخستله کچیرته یو سړی فعال ووسیږي او د ورځې لک تر لګه لکټر لګه مثلا 15 کیلومتر پیدا مزل وکي او دا څنګه باید وکي دا اوس بحث به ډیر نه وګدو ځکه چې اوس کلمی لا شو دا ډیر زیات وسوبد بحث تر ذات لري چې څنګه باید لا شي لاسونه باید څنګه وخوځي څټ باید څنګه وخپي څنګه وخوځي خو ډیر سپیسره د ټولو هغه ناروغي چې سبب معلوم نه دي د کموالي سبب ګرځيږي 15 سپیسره د زړه د ناروغي سبب ګرځيږي 40% د شکرې د ناروغي د دویم ټایپ د ناروغي سکمزه خو دا وز ټول چې درته وایم دا ډیر دغه دي خو ما درته وویل کچیر ته دلته یو بلانس موجود دی د ناروغیو او د سپورت د فعالیت ضرورت نه ده چې ته بیټ راوخلې او کرکټ ته وکی ضرورت
زخلیوال صاحب تاسو دلته د سپورت موضوع ته ډیره اشاره کوي او په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې خلک سپورت نه کوي ځکه ناروغیو سره ډیر مخ کیږي هغه کسان چې تنفسي ناروغي لري کاغوي تیز منډه وهي یا ډیر سپورت کوي ور باندې تاثیر کوي هغه ته څه توصیه کوي
دا ګوره دا زمونږ د پاره لکه موږ څو موږ د پاره دی یو منل شي زین شي نه موږ منل دي که زه د سې وکم مثلا که زه زو کامم او زه یخه وبوس کوم زنورم زو کام کېګم ولو که نه وی چېډن دا خې چې څوک زو کامي د ستوني درد ولري ایسکریم مخري خو ایسکریم باید صحیح وسیږي یا یخه وبوس کی برابر یخه وب خکیږي زو کامي ګوري دا کلی مثلا موږ ورته کیسر و یا کاوسر ورته زین خلک وي کم خلک چې د سګو ناروغي ولري ضرور نه چې داری منډه وهي دا د منظم پر روان ډول باندې دا د سپورتي د سګو سپورت اول اجرا کی چې دې ته مثلا د تنفس بندول سات کلکول بیرته خوش کول د دې د سګو د کپیسټي یا ظرفیت مخ پر وړاندې وړ وړل چې څو پوری چې دا ډیر انقباض او انبساط وکړي مثلا موږ کولای شو د ډیر ناروغي نه دغه وکړو ضرور نه چې موږ په ماغه منفي فکر کې کزمن دوام سمریږم نه
مدنه کور ودان ژوندۍ اوسي روختیا پال نجیب زاخیل وال ور سره چې په افغانستان کې په دې اړه باندې چې ولې خلک ډیر ناروغه کیږي او د دغه ناروغي او علتونه څه دي بوکسر خپل تحلیل شریک کړو. به هم افغانستان کې تم کې ګوډه طالبان د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال عبد الکبیر یو ځل بیا عالم ګرم ملتونو سازمان غوښتي دي چې پر طالبانو چې پر طالب چرواکو او د دوی په حکومت لګیدلې بندیزونه دي لری کړی. هغه د غوښتنه پرون په افغانستان کې د یو نامال مشر سره پکتنه کې کړی ده. بیا به هم امید زهری مل ته ورشو. زهری مل صاحب، تاسو کړه ته وایي په دغه کتنه کې د افغانستان او همدارنګه پر طالب چرواکو د بندیزونو د لری کېدو په اړه نور څه ویل شوی دی؟
دا کتنه چې پرون شوې ده پکې مولوی عبدالکبیر چې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال دی، دا خبره کړې ده چې دوی تعامل غواړي له نړۍ سره. خو د دې تعامل لپاره یو مسله چې ډېر اړینه ده، هغه ده کوم محدودیتونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو لګول شوي، د طالبانو په حکومت او د طالبانو په چارواکو، هغه باید لري شي، ځکه دا یو ډول خنډ ده د اړیکو په دوام باندې. تر فائدہ یادونه هم شوي چې دوی اوس شرایط ټول پوره کړی دي او نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني. په دې برخه کې بیا دا یادونه هم کړی چې د ملګرو ملتونو ونډه ډېره مهمه ده. دا خبر پاړه د طالبانو د رئیس الوزرا دفتر خبره کړی، خو یونامه خپل اړخ هیڅ داسې مطالب نه دي خبره کړي چې دا لیدنه شوې، دا مسایل پکې یاد شوي دي که نه دي یاد شوي. عملاً په طالبانو باندې دا نیوه کړه چې د خلکو خو غواړي له نړیوالې ټولنې چې دوی په رسمیت باندې وپیژني، خو کوم شرایط چې اړین دي او نړیوالې ټولنې وړاندې کړي دي هغه دوی نه دي پوره کړي. له دې شرایطو ښکاره عملاً ځینې ښودل شوي دي. امریکا متحده ایالاتو ویلي، اروپایي ټولنې ویلي، ملګرو ملتونو ویلي، هغه دا دي چې یو همشمول حکومت باید جوړ شي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو ښځو حقونه باید ټول ومنل شي، د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه باید پرانیستل شي، دوی ته د کار اجازه ورکړل شي، او په دوی لګېدلي بندیزونه باید پای ته ورسیږي. خو طالبانو له دې یو هم نه دی عملي کړی، خو په ځلونو دا خبره تکراري چې شرایط برابر دي او باید مشروعیت ورکړل شي. دلته دننه په کور یعنی په افغانستان کې دننه هم په طالبانو دا نیوه کړه چې دوی خپل پالیسیانې په زور به افغانانو مني او بیا وایي چې شرایط منل شوي دي. ما د سیاسي چارو د ځینو شنونکو سره دا خبره شریکه کړه چې د طالبانو لخوا رښتیا هم شرایط منل شوي دي. نو دوی یو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هم بدماشي کوي او هم په بدماشي له نړۍ نه مشروعیت غواړي، چې دا ډول کړنې د منلو نه دي. په ځانګړي ډول باندې پورسوي کې هغوی د متي الله ویسا نیول کېدو ته اشاره وکړه. له دې نه یو ورځ وړاندې چې درې مېرمنې د لاریون په تور باندې نیول شوې دي ته اشاره وکړه چې دا یو ډول دیکتاتوري او دیکتاتور رژیمونه نړۍ په رسمیت باندې نه پیژني. د طالبانو سره د نړۍ یو بل ټکر په ځینې نورو مسایلو دی. له دې نه یو د افغانستان هوایي حریم دی چې طالبان بده ګڼي چې په افغانستان باندې د ډرون الوتکې وګرځي او هلته یې څار وکړي. په وروستیو کې د دوی لوی درسیز فصیح الدین فطرت د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته دا خبره کړې ده چې امریکا په ظلم د افغانستان هوایي حریم نقص کړی. په داسې حال کې چې ژمنه کړې ده د دوی تړون یو برخه ده چې د افغانستان هوایي حریم ته به د دوی درناوی کوي، اما امریکا دا څار لري د افغانستان په فضا باندې او هلته دوی الوتکې ګرځي چې دوی غوښتنه کړې دا کار دې منه شي. خو لکه چې هغه مهال چې د افغانستان امریکایي عسکر وتل، د امریکا جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی هغه توانایي ساتي چې افغانستان کې ترهګر په نخښه کې وي. زپ یو دا عملی هم کړل د اگست په 2 یعنی 2020 کال باندې، په 2020 کال باندې ایمانو زواهری وژل کېدو په کابل کې دا وکړه چې امریکا دا توانایي لري او د دې سوار د دې څار او توان او طاقت هم لرلی شي چې غول شي هغه تر هاګر چې په افغانستان کې میشتي هغه په نخښه کې ولا منځي.
ډېره مننه کور دی ودان. امید زهر مل و چې د یو نامال چرواکو سره یې د طالب چرواکو پر کتنه موږ سره جزئیات شریک کړل. په هم افغانستان کې تم کې ګوډه طالبانو حکومت په بدخشان کې د صدای بانو سیمه ایز رادیو خبرونه بندي کړې دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وای د رادیو په پر لپسې توګه د طالبانو د حکومت د خبرونو له پالیسۍ څخه د سرغړونې له امله تړل شوې ده. وربشو حسیب تلاشته تلاش صاحب، تاسو ستړي مشي بخیر راغلی. که تاسو سره د دغه رادیو د بندیدو پر علتونو خبري وکړې چې دا رادیو ولې بند شوې ده؟
سلامونه. په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان یو مسؤلینو څخه ازادي رادیو ته وویل چې د دې موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل خپل نوم په راپور کې واخلي. وایي چې رادیو ته د بیا خبرونو اجازه ورنکړل شي. د رادیو د خبرونو ترڅنګ په افغانستان کې سلګونه خزو غږونه هم چوب شي. د هغه د اداله مخې په رادیو کې د عربي نه د خبرولو په دوام په تیروتنې سره موزیک خور شوی چې له عملی طالبانو د دوی رادیو وټړله. دغه د رادیو مسول ازادي رادیو ته وویل چې د دوی ډیرې خبرونې د ښځو لپاره دي. پرون یوه بجه د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ځواکونه او د بدخشان د امر بالمعروف ریاست کسانو د دوی رادیو بند کړه او وی ویل چې تاسو په خپل رادیو کې موسیقي خپره کړې ده. دا وایي چې البته موزیک و هغه هم د عربي نعت څخه وروسته د دوی د یو تخنیکي همکار د تیروتنې له امله پلی شوی و، نو ځکه یې د دوی خپرونې بندې کړي دي. د هغې په خبره ان په تیر جمهوري نظام کې هم دوی د روژې په میاشت کې د موسیقي له خپرولو ډډه کوله او دا یوازې یوه تیروتنه وه، او د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو رئیس معزالدین احمدی هم ازادي راډیو ته وویل چې دا خبره یې تایید کړله، وویل چې د صدای بانوان راډیو د دې له امله تړلې ده چې دوی موسیقي خپروله، او د په وینا د طالبانو حکومت د پالیسۍ خلاف دوی خپلې خپرونې مخته وړي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنې مسؤول ظریف کریمی بیا وایي چې هڅه کوي دې رسنۍ ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته ډیری انځوریزي، غږیزي او چاپي رسنۍ وتړل شوې. خبریالان او د رسنیو کارکوونکي هم بیکاره شول او یا هم اړ شول خپلې دندې پرېږدي. د هیواد پرېښودل، شکنجه، وهل ټکول، ګواښونه او نیول نورې هغه ننګونې دي چې له اوږدې مودې راهیسې افغان خبریالان ورسره مخ شوي.
ډېر زیاته مننه کوروان حسی په تلاش و چې په بدخشان کې د صدای بانوان د راډیو د بندیدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا پوخنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ رسمن تورن شو او د محکمې لپاره نیویارک ته بلل شوی دی. پرده تور دی چې د پرون فلمونو یو لوبغاړی ته یې پیسې ورکړې وې چې له ده سره د اړیکو په اړه چاته څه ونه وایي، خو ټرمپ او مدافع وکیلانو یې دا تور رد کړی دی. په دې اړه عصمت څاروان به سره په سټوډیو کې مل شي. فکر کوم چې څاروان صاحب څه تخنیکي ستونزه لري، یو څو شیبو کې به هغوی راشي موږ سره به د دې موضوع په اړه جزئیات شریک کړي. خو اوس به هم ورشو خپل سپورتي همکار ته، بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، کې تاسو موږ سره یاست، تاسو راته وایئ چې د سپورت په نړۍ کې تازه او وروستي جزئیات څه دي؟ ساحل صاحب، تاسو زموږ غږلري.
سلامونه. بالکل، تاسو اورم، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. د هندستان د کرکټ ستر سوداګریز لیگ یا آی پی ایل نن د دې هیواد په احمد آباد ښار کې پیلېږي. په لومړنۍ لوبه کې به د تیر کال اتله لوبډله ګجرات ټایټنز د چنای سپر کینګز لوبډله پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. سږ کال په دې لیگ کې پنځه افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. د آی پی ایل په سیالیو کې لس لوبډلې سره سیالي کوي چې هر لوبډله به څوارلس لوبې په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کړي. د افغان لوبغاړو له ډلې به راشد خان او نور احمد د ګجرات ټایټنز په لوبډله کې ولوبېږي. د غراز رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز، فضل حق فاروقي د سن رایزر حیدرآباد، او نوین الحق د لکنو سپر جاینټ په لوبډلو کې شامل دي. نوید الحق په لومړي ځل په دې لیگ کې پیرل شوی دی. د ویلو ده چې د هندوستان غوره لیگ آی پی ایل به د یاد هیواد په بیلابیلو ښارونو کې ترسره شي، او پایلو به د مئی په یوویشتمه نیټه پلان شوی. پورته د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن د نیوزیلند خلاف د ورځنیو لوبو لړۍ وبایلله، او دوی د 2023 یعنی د روان کال د یو ورځنیو سیالیو د نړیوال جام ته نیغ په نیغه تک څخه پاتې شول. دوی به له دې وروسته د کوالیفایر راوند په یا د لارموندنې په پړاو کې له هغه لوبډلو سره چې هغه پړاو کې لوړاندې شاملې دي سیالۍ ترسره کوي، او بیا به لغی سیالیو دو لوبډلې د 2023م د ورځنۍ سیالیو نړیوال جام تلار پیدا کړي. لا هم ول لوبډلې دغه سیالیو ته دغه نړیوال جام تلار پیدا کړي چې لغی ډلې افغانستان هم د یو لوبډله بل هم کولای شي چې نیخ پنیغه د سیالیو تلار پیدا کړي. اوس د سویلی افریقا د لوبډلې چانس ډیر شوی چې هغه وکړي شي خپل پاتې لوبې وګټي چې له نیدرلند سره دم ګړی روان دي او هغه نو وروسته بدوی بیا دغه نړیوال جام تلار پیدا کی. بله
ډیره مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت د نړۍ وروستي جزئیات هم موږ سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوس په نړیواله مسله راوخلو، د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ رسمن اتورن شوی او د محاکمې لپاره نیویارک ته بلل شوی دی. اسمت سروان سره وصل شوی دی. سروان صاحب، ستړی مشي تاسو کراته د دغې د ټرمپ د تورن کېدو په اړه، دا چې ولې محکمې ته بلل شوی دی، که جزئیات راکړي.
ډیر مننه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستورمي دانلس په نوم د پورن فلمونو یوې لوبغاړې ته د حق السکوت د ورکولو په تړاو رسمن تورن شوی دی. د پنجشنبې په ورځ قضایي پلاوی پرېکړه وکړه چې د امریکا پخوانی ولسمشر باید په دې خاطر رسمن تورن شي چې ستورمي دانلس ته $130,000 ورکړي چې خوله پټه کړي او څه ونه وایي. که څه هم تر اوسه پورې د ټرمپ خلاف د تورونو جزئیات ډېر څرګند نه دي، خو دا به د متحدو ایالاتونو د یو پخوانی ولسمشر خلاف د جرم لبنانی دوسیه وي. د ښاغلي ټرمپ مدافع وکیل سوزان نیچل دا خبره تایید کړې، ویل چې موکل هیڅ جرم نه دی کړی، خو له دې سره سره به دا په محکمې کې د دې دوسیې په وړاندې چې هغې سیاسي وبلله دفاع وکړي. د منهټن د سیمې څارنوال الوین بیزک ته دنده سپارل شوې وه چې ډونالډ ټرمپ او د هغه وکیلانو ته خبر ورکړي. ټرمپ په فلوریدا کې اوسي، خو ګمان کیږي چې د نیول کېدو او د محکمې په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. د مدافع وکیلانو ویلي دي چې نوموړی به راتلونکې اونۍ په خپل ځان تسلیم کړي. د امریکا خفیه پولیس به چې دغه هیواد د اوسنۍ او پخوانۍ ولسمشرانو د ساتنې مسؤلیت لري، د محاکمې په لړ کې امنیتي تدابیر غوره کړي. ټرمپ باید د نورو کسانو په شان چې په جرم تورن شوي وي هغه مراحل بشپړ کړي چې تورن کسانې تیروي، لکه د ګوتو د نښو ورکول او عکس اخیستل. ټرمپ په یوه خبرپاڼه کې د منهټن څارنوال الوین بیرک ته چې د دې دوسیې مسؤول دی بدرد ویلي دي. الوین بیرک په خپله ټویټر پاڼه کې ښلي چې دوی هر دوسیه په خپل قضایي دایره کې د حقایقو، قانون او شواهدو پر اساس څیړي. لبل خو ستورمي دینلز ویلی چې ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې له دې سره جنسي اړیکې لرلې، او دا هغه وخت و چې له اوسنۍ میرمنې مانیلا ټرمپ سره د واده یو کال تیر شوی و. د ډونالډ ټرمپ په خوانی وکیل مایکل کوهن د محاکمې په لړ کې ویلي چې د ښاغلي ټرمپ امر او له هغه سره په مشوره ستورمي دینلز ته $100,000 ورکړل چې د دې موضوع په اړه خوله پټه کړي. خو ډونالډ ټرمپ له میرمن دانل سره د اړیکو لرل رد کړي دي، او په وروستیو کې د خپلې ټولنیزې شبکې ټروت سوشل له لارې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې که د ده د نیولو امر وشونو اعتراض پرې وکړي. ټرمپ حاضر دمه د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د جمهوري پالګوند د کاندیدانو د لیست په سر کې دی.
ډیره زیاته مننه کور ودان. اسمت ساروان و چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تورن کېدو په اړه باندې، او دا چې نیویارک کې محکمې ته بلل شوی دی، په دې اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. اوس هم ورزو ژوند پروژه کې ستاسو اوریدونکو ځانګړی پیغام اورو.
ژوند په روژه کې
ز زمان بشیر احمد دی دلو ولی وسدونکه ما دل په دادجه کټونه خرڅوم هغه خو دروازه خود نور کلوس و چر واخله مخ کې په دوبي و ساغه دی په جمی کې او هغه د خونه کده مگر نو نن داسې د اقتصاد خواسه د ژوند خواسه ول ډیر کار خراب تو کار خراب خو اقتصاد می هغه دی زی په دی کار نه سه ژوند نه سه زندگی نه سه په یو لاس په شمالولې ما مگر هغه دی ولا کده کور نه پکا اولاد لا پیدا کیږي گرانی دا برور دا پینزو آقانا شای اقدی شل آقانا تا بلاری زما پشمن پدا تاثیر که چی واسه نلرم مخی با دورو گونی پا دوال سو کل داری و ساقه دی پشفر داره پو وزر کل داری دا دستون دا پرکستو با خواب دا قدر دا پا پینزو سو و ساقه دی پا پینزو لسو آقانه دا دا غصی کاری دی وسنده هڅه چې په کاټو پیدا کوي دا ورځ لسته پر د سړک نه پیدا کیږي بس تا کور آیا لا ته ګوري